سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزه عبد الحی کاکړ هرکلای کوم. په شمالي وزیرستان کې د اوتمانزو وزیر قبیلې جرګه پیلېدل. د پاکستان د ځینو مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي اپریشن مخالفت په دې اړه له یو کارپوه سره مرکه. د خبرو اترو په اړه د پاکستاني خورسپانی اداریا د پاکستان د وزیر اعظم او د فوج د مشر لیدکاته او یو غونډه هغه څه دي چې تفصیل په روانه غړي کې درکو. د افغانستان په اړه رپورټونه لرو او په فایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
نمبر دا مهم خبرونه لندیز. قبایلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیات ودرول شي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانچا کې روانه ده او د هکې د لسم نړیوال کپ نن د هالند په هیک خار کې شروع کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. قبایلی جرګې له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیات ودرول شي. پرون په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام فیپ مشرې جرګې وویل چې د ترګرو په ضد د فوجي عملیاتو پر ځای د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. د یاد ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پر دې مخ وویل
چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلی اولس په ضد ترسره کیږي.
یاد به چې څو ورځې وړاندې په شمالي وزیرستان کې پوس په بمباریو کې د لزګونو وسلوالو د وجلو ادا کړې وه. خو ځایي خلکو مشال ډېر تبلي چې په بمباریو کې ولسي وګړي وجل شوي دي. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو جرګې دویمه غونډه نن په میرانشاه کې روانه ده. نن له مشال ډېر سره په خپلو خبرو کې د جرګې مشر حاجي شرمحمد وویل چې د جرګې مخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. د یادې جرګې اړومبۍ غونډه د شمالي وزیرستان په کچاکۍ کې شوې وه چې په سیمه کې د پاکستاني پوځي عملیاتو د روانې ناامنۍ او د قانون نشتوالي په باب په کې قبایلي مشرانو څرګندونې کړې وې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د علاقه چې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې د کورنو چارو وزیر د پاکستاني پوځ او عیسائي مشرانو هم ګډون وکړ. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په شمالي وزیرستان کې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې له حکومت سره د امن لوزنامې د ختمولو اعلان کړی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه کلنه ماشومه پولیو یا ګوزن وهلې ده. په یاد ښار کې د پولیو د مخنیوي کمپین مشر ډاکټر مظهر د جمعې په ورځ له مشال سره په خپلو خبرو کې ویل دغه ماشومه چې ملاله نومیږي په کراچۍ کې پیدا شوې ده خو د کورنۍ تعلق یې له قبایلي سیمې سره دی. نوموړي زیاته کړه اغېزمنې شوې ماشومې د ګوزن د مخنیوي څاڅکي نه وخوړلې. د ده په خبره هغه ځکه چې کورنۍ یې خپلو ماشومانو ته دغه څاڅکو له ورکولو انکار کړی و. په پاکستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې چارواکي الیاس ډوري مشال ډو ته ویلي د پروان کال کې په کراچۍ کې شپږم او په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن او یایم کیس دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو مشال ډو ته ویلي دي د تشدد د پیښې تېره شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار لیاري ګولیمار او پاک کالونۍ سیمو کې مخې ته راغلي دي. په کراچۍ ښار کې د تشدد دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د تیرو لسو میاشتو راهیسې د دغه ښار په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د شرخخو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمدزی وایي که انتخابات وګټي د ولسمشرۍ په لومړنۍ اونۍ کې به له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمدزی دا خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا نړیوالې موسسې ته وکړې.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. دلیل یې دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې تضمین ته اړتیا لري او دا له دوه اړخیز امنیتي تړون څخه ترلاسه کیدلی سي.
احمدزی د 2018 کال تر پایه افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینې وکړه. اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتي کمپین لپاره پرون هرات ته تللی وو. او د یو تازه خبر له مخې افغان چارواکي وایي چې طالب وسلوالو نن د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده دوا موټرونه په بمونو الوزولې دي. چرواکي وایي طالبانو قصدن دغه موټرونه هغې لارې ته رهبري کړل چې دوی پکې ماینونه خښ کړي وو. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د واده په یو موټر کې دوه تنه سیمه ییز پولیس سپاره وو، نو له همدې امله طالبانو دواړه موټرونه په بمونو الوزولې دي. دوی وایي په دې پیښه کې تر اوسه نه تنه وژل شوي، خو لا هم د جوبلو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د یوکراین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حلبردارۍ تر مراسمو درې ورځې مخکې د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په چارو کې یوه سلاکار بن روډس پرون وویل چې پولینډ را روانه اونۍ وارسا کې کېدونکي دستوري ته ځینې کریمیایي تاتاري مشران هم رابللي دي. ټاکل شوې ده چې پروشینکو د جون په اوه مهال پورته کړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. او اخیری خبر د هاکۍ، د هاکۍ د لسم نړیوال کپ نن د هالند په هیک ښار کې شروع کیږي. د هاکۍ د نړیوال کپ په څلور وارې ګټونکي پاکستان په دې ټورنمنټ کې برخه نه اخلي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان د کپ ته په وتو کې بریالی شوی نه دی. په دې کپ کې دولس ټیمونه برخه اخلي. په پول اے کې نړیوال چیمپیئن آسټریلیا، هندوستان، انګلینڈ، بلجیم، سپین او ملیشیا دی. بلخوا په پول بی کې د نړیوال کپ رنر اپ په جرمنی، هالینڈ، نیوزیلینڈ، جنوبی کوریا، جنوبی افریقا او ارجنټاین شامل دی. دا اوتر دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار لم مومن ګراند کړ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ ځینې دا مهم ریپورتونه هم لرو. په شمالي وزیرستان کې د حالاتو په اړه د اوتمنځو وزیر قبیله لویا جرګه روانه ده، خو عام خلک له دې څه تمه کوي.
عام خلکو کې داسې دا یو قسم فشار جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شي چې د پاکستان عوام داسې عملیات نه غواړي.
د افغانستان د ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي که وګټله نو په یوه اونۍ کې دننه به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
Yosh Mehru reporton alaru la Mashal Radio Sarawse. او سم د خبرونی د پایل ریپورت هغه د چی په شمالي وزیرستان کې د حالاتو په اړه د اوتمنځي وزیر قبیله جرګه روانه ده. دا وخت را سره د ټلیفون پر لائن د مشال ریډیو همکار عمر دراز لبونو ځخه را سره دی. عمر دراز، وزیر تاسو تر کړی کوم کله د جرګې په اړه نور تفصیل راکړي.
مننه عبدالحی کاکړ. په شمالي وزیرستان کې چې کم سر خار میرانشاه سره نږدې درپخیل التا عیدګاه په سیمه باندې دغه چې کومه د اوتمنځای وزیرو لویا جرګه د سهار نه روانه وه، چې په دې کې د وزیرو او د وړو قبیلو یو شمېر مشرانو ګډون وکړ. اوس د جرګې مشرانو سره مونږ، چونکې هلته موبایل ټلیفون سهولت نشته او لینډ لاین چې کم دی ډېر په مشکله سره چې کم د هغې کې رسایی کېږي، د جرګې ځنه مشران چې کم د هغو مونږ سره اوس خبرې وشوې چې وړاندې خپرونه کې به هغې مونږ تفصیل په تفصیلي راپور کې ورکوو. خو دغه جرګه چې کم د هغه سر ته ورسېده، د اف فقیر ځایناستې حاجي شرمحمد په مشرۍ کې د اوتمنځای وزیرو دغه جرګه کې مشرانو په وینا سیمه کې روانو حالاتو او د دې جاج اخیستلو دغه شان د فوځي عملیاتو بندولو او چې کم دی د خبرو د لارې سوله راوستل دي، دغه د دې موخه وه. مشرانو په دې کې تفصیلي ویناوې هم کړې دي. دوی وایي چې دغه جرګه کې چې یو شمېر مشرانو کومې ویناوې وکړې، کومې پرېکړې وشوې، هغه به اوس دوی دا دولت سره چې کوم دی شریکوي. دوی به انتظامیه ته ځي. د اوتمنځای وزیرو جرګې نه به خاص مشران چې کوم دی راخیستلی شي، هغه به پولیټیکل انتظامیه ته ورځي. بیا به دغه مشران چې کوم دی ګورنر تر داخله وزیر پورې چې کوم دی هغه ځان رسوي. عبدالحی کاکړ، دغه جرګه چې کوم دی اوس سر ته رسېدلې ده او موږ مشرانو سره په دې لړ کې خبرې شوې دي. دوی دا هم وویل چې کم پرونه خبر پانه وشل شوی و چې پاغې نه خلکو کې تشویش راغلی و، هغه خلک اوس یو ځل بیا چې کم دی مطمئن شوي دي د دې جرګې نه. او دوی وایي چې تر 15,000 پورې خلکو په دې کې ګډون وکړ، ځنه چې کمی سیمې دي لرې پرتې هلته کرفیو لګېدلی و، هغې په وجه سره ځنې مشرانو نه وکړی شو چې په دې کې ګډون وکړي، خو بیا هم د دوی په وینا تر 15,000 پورې خلکو په دغه جرګه کې ګډون کړی دی.
ډېره مننه عمر دراز وزیر. لکه څنګه تاسو وویلې چې د دې پوره تفصیل به په راتلونکي ګړیو کې په رپورټ په بڼه کې سره د دې مشرانو د ویناو شامل وي. ستاسو شو وخت او شروز غواړم. خو دلته لکه څنګه تاسو اوریدل چې دا جرګه په داسې حال کې کېږي چې په شمالي وزیرستان کې په تیرو وختو کې څه موده مخکې بمباري شوی، مرګ ژوبله رامنځته شوی وه، حالات خراب دي، د طالبان لخوا څخه د سولې تړون ماتېدو اعلان شوی دی د حفیظ ګلبادر ډلې لخوا. خو اوس دا جرګه کېږي، د شمالي وزیرستان خلک د روانو حالاتو په اړه څه وایي، له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ په دې اړه مو یو ځای کس عظمت الله سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې دوی د نن ورځې له جرګې څخه چې کومه تمه لرله هغه تمه به پر ځای شي؟
مونږ خو پوره امید ده کنه چې امن به شي او صحیح خبرې به وشي کنه، او خلک خوشحاله دي په دې وجه چې دا امن خبره به وشي کنه، پوره امن به راشي په دا کې.
یعنی تاسو چې دا جرګه کوم روانه ده، دا جرګې خو محکم شوي دي، نو جرګو خو کله کله نتیجې نه دي ورکړي، نو دا ځل تاسو ولې تمه ده چې دا به نتیجه ورکړي؟
دا خو دا جی میرزلی خان مسیر دی کنه، مونږ دې ته توقع ده چې انشاءالله پوره، مونږ یقین دی چې دا انشاءالله پوره امن خبره وشي او امن به راشي په علاقه کې.
خواسي د خلکو کې دا وخت ته ورشته نشته په خلکو کې دی بمباری ورسته حالات باندې
خلک باندې خو پرون چې کم کاغذ تا تین سو کړه طالبانو ګلبدر له خوا، هغه کې خو ډیر ویره خو په خلک کې کړه و کړه، خو نن بیا ان شاء الله پوره امید دي چې دا ان شاء الله پوره امن راشي په دغه جرګه باندې.
نو عظمت الله خان، تاسو د درپخیل اوسیدونکو، نو درپخیلو کې حالت آیا کلو باندو نه خلک وتی دي کنه دی وتی کورونا چا پرېښې دي کنه؟
تر اوسه خو چا پرېښې نه دي کنه، لکه سال چې دا خبره نن حال راوځي کنه ان شاء الله خلک دې په تمه ناشتي چې نن به ان شاء الله خبره راځي وشي کنه، او کچیره دا څه نه وشي کنه نو خلک مغادي کنه چې به وځي خپل کورونا ترې دي.
نو اسی تاسو چې کله ناسې پاسې کوي د خپل خلکو کی خبره کوي، نو تاسو څه پروګرام لراسته که چرته داسې حالات جوړ شي نو تاسو په کومه ځای؟
او دا چې دي کنه چې ځنه خلک وایي کنه چې مونږه کورونا نه پریږدي، مونږه نه زو خپل کورونا، په کورونا کې د خپل شهیدان شو دنه بل مرګ مونږه نه غواړو کنه، ځنه نور خلک وایي چې مونږه په کلی پریږدو کنه ازي افغانستان ته په کډه باندې.
نو ولې د پاکستان کمپونو ته نه ځي دا خلک؟
نه نه، پاکستان کې کمپونو ته نه ځي، مونږه وایي چې مونږه افغانستان سیر ته ځو کنه، هلته مونږ ته امن دي.
یعنی دلته خو امن دی په خیبر پختونخوا کې او دا ټول قبایل هلته تللي دي، بې کوره شوي دي، نو هلته ولې نه ځي؟
بس خو پاکستان سره کنه دی ګډون نه کوي، افغانستان سره ګډون کوي دی په دې باندې.
شه، او هسي نور ساسو د کاروبار او د عام ژوند څومره متاثر شوی دی لدی حالاتو زخه؟
ژوند خو داسې دی کنه چې داس 15 ورځې شي کنه چې پکې کرپی وی روزانه، او بجلی نه و، پرون په 10 د مخام راغله کنه، ډیر خلک په خوب په یره کې وی کنه، روزانه کرپی یو سبب یا اتوار ورځ کرپی بوي.
دا د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو عظمت الله چې د سیمې د حالاتو په اړه او له جرګې څخه د تمې په اړه باندې راسره خبرې کولې. هم دغه د شمالي وزیرستان او قبایلي سیمو موضوع پرون د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې غونډه کې هم یاده شوې ده. په غونډه کې د پاکستان د فوج مشر او نورو لوړ پوړو چارواکو هم ګډون کړی و. تفصیل یې څه دی؟ له اسلام آباد ریاض مسخیل راته تفصیل راکوي.
دا غونډا پر مخام شوې ده د وزیر اعظم په مشرۍ کې، دغه یو خو داخله وزیر چودري نثار علي خان، د غرنګ کمچ آرمی چیف ته جنرال راحیل شریف، د استخباراتي ادارې مشر جنرال زهیر الاسلام، او د غرنګ نور چې کم چارواکي دي نو هغه په دغه غونډا کې موجود وو. په غونډا کې هر څوک د کمچ د وزیر اعظم هاوس لخوا خبر پانه جاری شوې ده، په هغه کې خو فقط دومره ویل شوې دي چې دغه غونډا کې د بلوچستان او د قبایلي سیمې په صورت حال خبرې وشوي، او دا شان چې کم په اسلام آباد کې د ریپید ریسپانس فورس یو نوې اداره جوړه شوې ده چې هغه دلته کې گشتونه کوي. نو په دغه حواله سره داخله وزیر چارواکو ته وزیر اعظم ته خبرونه ورکړه، ورسره ورسره چې کوم په ملک کې مجموعي امنیتي صورتحال دی نو په دغه باندې خبرې وشوي. خو زمونږ چې تر څو د چارواکو سره یا د کارپوهانو سره چې کومې زمونږ خبرې وشوي چې راغي دغه بیگانه غونډې ته څنګه ګوري، په داسې صورتحال کې چې یو طرف ته په وزیرستان کې څنګه چې موږ د خپل نمائنده نه هم واورېدل کوم صورتحال جوړ دی، هلته نه خلکو ته ویل شوي دي چې کډه وکړې یا چې کوم د ګلبادر سره یو لوزنامه و د هغې د ماتېدو هم خبرې راځي، نو په دغه صورتحال کې داسې قسمه غونډه کېدل دا څه معنی لري؟ دغه کارپوهانو وینا وه چې داسې ښکاري چې ګني اوسه پورې چې کوم صورتحال مخې ته راغلی دی، کوم کاروایي چې شوې ده په وزیرستان کې، او د هغې وروسته چې د طالبانو ترمنځ کوم درز پیدا شوی دی، کوم هغې کې مختلف ډلې پرې جوړې شوې دي، نو د هغې نه اوس مخکې څه پکار دي حکومت له؟ آیا فوجي کاروایي ته به اهمیت ورکوي یا اوس هم دی غواړي چې مذاکرات وکړي؟ نو دا غونډه چې کوم دی وایي چې ډېر د اهمیت وړ ده، او په دې کې به د راتلونکي لپاره مهمې فیصلې شوي وي.
د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه، پکې د پاکستان د فوج د مشر راحیل شریف ګډون او د نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون، چې د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو په اړه خبرې هم پکې شوې دي. هم دغه موضوع پروند په پېښور کې ځینې مذهبي جماعتونو راپورته کړی ده. په خبر پښتونخوا کې ځینې مذهبي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د درولو غوښتنه کړې ده. د جمعې پر ورځ په پېښور کې په سبي یو غونډه کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فزرمان تور ولګوي چې فوجي کاروایي د ترګرو نه بلکې د اولسي وګړو پر ضد کې شي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ قبایلي جرګې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن په قبایلي سیمو کې په پوځي عملیاتو ډېرې سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې موجوده پوځي عملیات د ترګرو په ضد نه بلکې د قبایلي اولس په ضد ترسره کیږي او په امنیتي چک پوسټونو اولس زورول کیږي. چې کوم عملیات ترسره کیږي هغه د ترګرو په ضد تش په نوم او په حقیقت کې د قبایلي اولس په ضد ترسره کیږي. په ټول هیواد کې د ننګونې په توګه زه وایم چې په یو پوځي ناکا تاسې د نن پورې آیا یو ترګر نیولی دی؟ او په لکونو خلک د دغه ناکونه تیریږي او تاسې د هغوی تجلیل کوئ او د ګاډو نه هغوی راکوزوي او یو یو کیلومیټر پیاده سفر پرې کوي. په نشترال پېښور کې دې جرګې ته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم راغلی و او هغه دې جرګې ته په خپله وینا کې وویل چې حکومت او ریاستي ادارې اولس ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
کوم حکومت خپل قوم ته حفاظت نشي ورکولی، نو که دا حکومت ته هر چا هغه چا ته د حکومت کولو حق حاصل نه دی، او چې قوم ته تحفظ نشي ورکولی د حکومت نه د لاس اوچت کړي چې قوم ته دا پته ولګي چې ریاست او حکومت نشته دی، نو دا په خون د قوم خپل حفاظت په خپله به کوو. هر سری به د خپل اجره حفاظت، د خپل تور سره حفاظت، د خپل پټکي حفاظت به په خپله کوو، بیا به هم په خپله کوي. اوس مونږ بالکل په دوه کې نښتي یو، نه هم په خپله حفاظت ته پرېږدي نه دوی حفاظت کولی شي.
تیره ورځ په نشترال پېښور کې قبایلي جرګې په متفقه توګه له حکومت غوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې دي پوځي عملیات ودرول شي او د امن قایمولو لپاره دي سنجیده مذاکرات پیل کړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل د غلام غوث په ریپورت کې چې مذهبي ګوندونو جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامي په وزیرستان کې د فوجي کاروایي د درولو غوښتنه کړې ده. خو کاربون دوی ته د دوی د غوښتنې ته په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه مو په واشنگټن کې میشت لیکوال ډاکټر محمد تکی چې د ترګري پر موضوعاتو لیکنې کوي مرکه کړې ده. له نوموړي زخمو په سر کې پوښتلي چې د ده په فکر مذهبي ګوندونه د فوجي کاروایي مخالفت ولې کوي.
اکثر خو زما په ذهن کې داسې یو امپریشن دی چې دی عام خلکو کې داسې دا یو قسم فشار، یو پریشر سټریټ نه د لارګو در کوڅې نه جوړ کی چې فوج دا یو بهانه ملو شو چې د پاکستان عوام د عملیات نه غواړي. زما دا نظر دی چې د پاکستان فوج هم دا نیت نه دی چې هغه په خودی وزیرستان کې یو یو حتمی اپریشن وکړي، حتمی عملیات وکړي. هلته هم د غی مطمئن نظر دا دی چې ځینې طالبان چې دی ورته بد طالبان وایي، بیډ طالبان چې دی د لاس نه وتی دي، هغه دې برابر کی په دې عملیاتو کې. نو تر دې حده پورې خو د جمعیت علما اسلام او د نورو جماعت اسلامي وغیرہ هغې خبره ټیک ده چې د مذاکراتو یو خاص نظر و د پاکستان حکومت او د پاکستان فوج اړخ نه، خو هغې نه مخکې تلل زما خیال دی چې د دې هماهنګي ده د پاکستاني استخباراتي ادارو او د ځواکونو چې کومه پالیسي ده افغانستان په حواله، ګرینډر پالیسي لکه لویا پالیسی چې دا هغه کې دی متادقت لري، خصوصا کمرسته دی د مولا عمر طالبانو سره د حقانی ډلې سره دی کړی دا کوټنا وزیرستان بلکې تر پېښور پورې. نو دا معلومه خبرې دي
ډاکټر صاحب تاسو لیتاوي چې چونکې مذهبي جماعتونه خلق را جذباتي کول غواړي چې بیا و پاکستانی فوج ته د پلمه جوړ شي چې عام اولس فشار زیات دي، نو ځکه دوی فوجي اپریشن وکړي. خو قبل خاطر ګور مولانا فضل الرحمن چې کوم خپل وینا کړې هغه کې پر فوج زیات نکوه کسوي دا او اولس یا خلکو باندې زور کړی دي چې له عام خلکو سره زیاتوب کېږي، او اصل چې کوم د په اصطلاح یعنی د هم ترګر لفظ ورته استعمال کوي مولانا فضل الرحمن د هغه په ضد باندې نکشه. نو ساس په خیال باندې دي چې مولانا فضل الرحمن له سر ولاړ دي.
نو مولانا صاحب یو خبره خو کم از کم هغه سره به د اتفاق کوم چې اخر دا خو پته وټه کې چې هلته هدف څوک دی وزیرستان کې، ټول بازار خو امیر علی کې ترګر نشي کېده، دا خو ممکن نه ده، او که داسې دا ممکن ده نو پاکستان فوج اوسه پورې اوده پروت وه، تقریبا 12 کال وشو 12 کال وشو دا وزیرستان چا ته پریښې ده، دا درپشل علاقه یا میرامشا یا نور علاقه دا چا ته حواله کړی دي؟ اخر دا کم خلک دي چې دلته راغلي دي وزیرستان کې ډېره دي؟ تاسو ته پته ده مونږ ته پته ده زادران د وزیرستان نه دي، د خوست د علاقې خلک دي دا ولې هلته دي، ازبکیان چې راغلي دي دا ولې هلته دي، چچنیان چې راغلي دي هغه ولې دلته دي؟ نو پاکستان فوج ته آیا دا معلومات نشته؟
خو ډاکټر صاحب یو بل خبره دا چې مذاکرات خبره باندې تر ټولو زیات زور به پاکستان مسلم لیگ ورکولي او بیا به د عمران خان پارټي تحریک انصاف کولي، خو چې داسې ښکاري چې مذاکرات تقریبا پرمخ نه ځي که څه هم رسمي ختمېدو اعلان نه دی سوی د حکومت لخوا، ځکه دغه ټول د مذاکراتو ډېر ملاتړي وو، دا اوس ولې تیتو پرکتی سره تقسیم دي چې پر دې خبره اوس بیا زور نه چوي چې ولې مذاکرات ناکام شول؟
زما ذاتی نظر دا دی چې میاسر نواز پیس ته خدا اندازه و چې دا مذاکرات کامیابی کی نه، خدا غي پارټي کې دنه او بیا بهر نه عمران خان غونته کې خلک چې کم دي غي په دغه فشار جوړ کړو چې دا د مذاکراتو خبره وکړي. عمران خان په دې کې ډېر زیات سیاسي مایلج سیاسي फायदा اخیسته دی د طالبانو او د ډرون او دا جذباتي خبرې اوس په مذاکراتو باندې ځکه غلې دي چې ورته معلوم دی چې د مذاکراتو خبره مخه پرون وزن لرلو نه اوس وزن لري نه به مخکې دی نه بس جوړیږي، دا خبره غیټوم معلوم ده خپل سیاست د پاره دا خبره روانه کړې ده.
دا په واشنگتن کې مشت لیکوال او څېړونکی ډاکټر محمد تکی سلام شال ریډو سره خبرې کولې، هم دغه موضوع خو بهرال د کارپو نظر د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې په دی اړه څه نظر دی دا به لښ وروسته درته وورو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویون کی دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او سم راځو د پاکستان د انګریزي شبي ورسپانی ایکسپریس ټریبیون یوې مقالې ته. په دې مقاله کې وایي باید چې د پاکستان حکومت یو اربیا ټول ګوندې ځغونډ راوبولي او ټول سیاسي پارټيانې له حقایقو څخه خبرې کړي. د ورسپانی په وینا د پخوانی برعکس باید چې دا ټول ګوندې ځغونډه ځینې شرطونه هم مخې ته راوړي، چې پکې یو شرط دا وي چې طالبان کم خلک وشلي د هغو خونبها باور کوي. د دې ترڅنګ یو خاص وخت وټاکل شي چې پکې داغه وخت په دننه دننه باندې سودی خبرې سرته رسوي. تفصیل اسرار العالمومن وړاندې کوي.
لیکوال خالد منیر په خپل مقاله کې لیکي کڅ هم له طالبانو سره د سولې له خبرو ډېرې تمه وي، خو دغه خبرې له شروع کېدو مخکې ختم شوي. حکومت په وزه او طالبان پر دې پوه وو چې د دې خبرو بعد څه ګټه نه وي. په ټولګوندي ځغونډه کې سیاسي ګوندونه پر دې سلا شوي وو چې له طالبانو سره د خبرې شروع کړل شي، خو د دې سیاسي ګوندونو خپلې مجبوریانې او مطالبې وي. عوامي نېشنل ګوند چې د وسلوالو لخوا ورته مالی او سیاسي زیان رسېدلې، له وسلوالو یې خپل بدل واخیستو او د سولې له پروسې یې ځان په مکمله توګه جدا کړو او حکومت یې خپلې مرضۍ ته پرېښودو چې څه کول غواړي هغه دې وکړي. همداراز پیپلز پارټي چې خپل مشر بېنظیر بټو یې له لاسه ورکړي، نه غوښتل یې چې وسلوال ورلا نور غړي وژني. پر دې سربېره نور سیاسي ګوندونه د طالبانو پلوي کوي او هیڅکله هم د پوځي عملیاتو په حق کې نه وو. پاکستان تحریک انصاف چې د ترګری د ختمولو کوم واضحه حل ورسره نه وو، نو په مرکزی حکومت یې فشار راوړو چې له وسلوالو سره د سولې خبرې وکړي. د عام ولس لخوا د سولې د خبرو د ملاتړ له کبله پوځ هم پر دې مجبور شو چې د حکومت لخوا د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. البته د تحریک طالبان پاکستان لخوا پر پسې وسلوال بریدونه روان وو چې په نتیجه کې یې ټول قام پر دې متفق شو چې پوځي عملیات دې وشي او همداراز اضافي پوځیان شمالي وزیرستان ته ولېږل شول او هلته یې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. خو د دې باوجود د هیواد وزیر اعظم اسمبلی ته په خپل وینا کې یو وار بیا وویل چې دوی له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د مخالفون کې په خبره دا یو غلطه پریکړه وه، ځکه چې دغه وخت ټول قام د ترګرو پر ضد یو ځای شوی وو. پر دې سربېره د حکیم الله مسجد له وجنې سره طالبان د مشرتابه له بحران سره مخامخ وو او په خپلمنځي جګړه کې بوخت وو او حمله دی وجه طالبان پر دې مجبور شو چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. همداراز د سولې د پروسې له وجه طالبانو ته وخت په لاس ورغلی چې بیا منظم شي. بلخوا حکومت هم غوښتل چې د لنډمهاله امن لپاره طالبان د سولې په خبرو کې بوخت کړي او همدغه رنګ کېدای شي چې دوی دا سوچ کړی وي چې ممکن نه په 2015 کال کې د افغانستان حالات خراب شي او وسلوال هلته ولاړ شي. خو د مخالفون کې په خبره دا کېدای شي چې خوشفهمي وي، ځکه چې د پاکستان پوځ اوس پر دې پوه دی چې په افغانستان کې طالبان بیا بشپړ واک نشي ترلاسه کولی او دا رنګ د پوځ په ایجنډه کې دا خبره نه ده شامله چې په راتلونکي کې په افغانستان کې طالبان د خپل ګټو لپاره وکاروي.
د پاکستان په انګریزي د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون کې د یو مقاله وه چې تاسو ته تفصیل اسرار العالم مومند وړاندې کړی.
د مشال ریډیو خپرونې پردي ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونه را نه تېرې شوې.
نو دې کې د خپکې روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کول شي نور تفسیری مواوري، خولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
تاسو مشال ریډیو ری بایدل ته یادونه وکم سینند مشال ریډیو د سر خبر دی. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنزو وزیر قبیلې جرګه پیل شوی و، هغه پای ته رسیدلې ده او په دې کې ځینې پریکړې شوې دي. په دې اړه تاسو تفصیل اوریدلې و، په راتلونکي خبرونو کې به هم تاسو ته دې تفصیل اوري او په دې موضوع باندې زیاتره وخت ورکړل شوی چې په شمالي وزیرستان کې له کارپوهانو سره د سیاسي پارټیانو د دې دریز د تاسو په راتلونکي غړي کې مورې دی. نن په ورستي غړي کې تاسو اوریدل د ورستي غړي غته سو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې اوریدلای سي او په راتلونکو غړي کې به تاسو لپاره نور هم تازه رپورټونه لرو. خو اوس دولسمې بجې کېدونکو د اسرار له مومن توار کو چې د خبرونو لنډي وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنزو وزیر او جرګې دویمه غونډه په میرانشاه کې پای ته رسیدلې ده. نن له مشال سره په خپلو خبرو کې د جرګې مشر حاجی شیر محمد وویل چې د جرګې مخه په سیمه کې د ناامنۍ ختمول او د امنیت پر ځای کول دي. د یادې جرګې لومړۍ غونډه د شمالي وزیرستان په کڅکۍ کې شوې وه چې په سیمه کې د پاکستاني پوځي عملیاتو د روانې ناامنۍ او د قانون نشتوالي په باب پکې قبایلي مشرانو څرګندونې کړې وې. د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی کچې په یو غونډه کې د قبایلي سیمو او بلوچستان د امنیتي حالاتو جاج واخیستل شو. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون په اسلام آباد کې شوې دغه غونډه کې د کورنیو چارو وزیرو د پاکستاني پوځ او ایسای مشرانو هم ګډون وکړ. قبایلي جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیات ودرول شي. پرون په پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام فی په مشرۍ جرګې وویل چې د ترګرو پر ضد د پوځي عملیاتو پر ځای د سولې جدي خبرې شروع کړل شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تشدد په پیښو کې شپږ کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو مشالیلو ته ویلي دي د تشدد د پیښې تیره شپه او نن سهار د ښار په ګلبهار لیاري ګولیمار او پاک کالونۍ سیمو کې مخې ته راغلي دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه کلنه ماشومه پولیو یا ګوزڼ وهلې ده. د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده پر دوه موټرو باندې په لاره کې خخکړل شوي ماینونه ورچاودلي دي چې له امله یې تر اوسه پورې نه عام وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو نن سهار د یادې ولسوالۍ په مزار کلي کې د واده دوه موټرونه درولي او بیا یې هغې لارې ته رهبري کړي دي چې دوی پکې ماینونه خخکړي وو. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د یوکراین له منتخب ولسمشر پیټرو پروشینکو سره د حل برداري تر مراسمو درې ورځې مخکې د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري.
سراج الاحمدو چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس کتنه کوي سراج ظهیر په خپل د ریپورت کې.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف ته لاهور های کورټ مخې ته د یوې زنانه د وجلو د پیښې نوټس اغستې او د پنجاب وزیر اعلی ته د ملزمانو پر ضد د کاروایي حکم ورکړی دی. د ادارې په وینا چې د پنجاب جړانواله سیمې سره تعلق لرونکو فرزانه پروین د خپل خوږی وعده کړی وو په کومه چې د هغې د کور خلکو دا د عدالت مخې ته د پولیسو په وړاندې په خښتو وویشتله او وی وجله د کومې پر ضد چې ټوله دنیا را پاسیدا او د غرنګ پاکستان کې هم او نړۍ کې هم د بشري حقوقو تنظیمونو د پیښه په سختو ټکو کې وغندله او د اقوام متحده د بشري حقوقو څنګه له پاکستان غوښتنه کړې ده چې هغوی دې د پیښه د ماملې پلټنې وکړي او دې کې ککړ کسانو ته دې سخت سزاګانی ورکړي. اداریه زیاتوي پاکستان کې دا وخت لا قانونیت ډیر سیوا شوی دی. اوس د عدالتونو په وړاندې هم خلک قتلېږي په جیلونو کې قیدیان قتلېږي حکومت چرته هم د دې د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي کړي. اوس چې د لاهور عدالت مخې ته یو زنانه او جلیشوا نو د دې پیښې له کبله په نړیوال کچ د پاکستان بدنامي شوې ده. نو باید چې حکومت زر تر زره د دې معاملې په لټنې وکړي چې راتلونکي کې داسې پیښې نه رامنځته کېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریه کې وایي چې د زیارت په ورځ اسلام آباد کې د مشترک مفاداتو د کونسل غونډه د وزیر اعظم نواز شریف مشرۍ کې وشوه او دې دوران بعضی اهم فیصلې مخې ته راغلي چې پکې د مجلسریټي نظام بحالۍ د بجلی د بقایا جاتو وصولي او د توانۍ د بچت بل شامل دي. ادریه مخکې لیکي چې ځینې صوبایي محکمې د بجلی بلونه نه ورکوي نو د غونډې دوران فیصله وشوه چې وفاق به دغه پیسې د صوبې د برخې نه کټ کوي. شند توانای بحران نه بچ کې دوه پاره با وفاق سر پیسې موجود وي چې دوی په هغه نوې کارخانه ولګوي یا پر زړې مرمت کړي. کړي. د ادارې په وینا چې د پوځي واکمن پرویز مشرف نه وړاندې ملکي مجلسریټي نظام وو چې پکې به ډیپټي کمشنرانو په بازارونو او دکانونو چاپې وهلې او د خوراک څښاک او نور د ضرورت د سیزونو نرخونو په ځای ساتلو او د دې د شتون به ذمهوار وو. خو وروسته دغه نظام ختم کړی شو او اختیارات بلدیاتي نمایندګانو ته واوړېدل. نو دې غونډه کې د مجلسریټي نظام بحالولو فیصله هم وشوه چې دا شان ولس ته اسانۍ ورکړې شي. دریا اخیر کې وایي حکومت له پکار ده چې د خپل اندې هم د سیزونو نرخونه را کم کړي، ځکه چې په یوازې د ډیپټي کمشنرانو د دورو او چاپو سره معاملات نه سمېږي، بلکې حکومت له د طلب او رسد برابرول د پاره خپل یو نظام هم ضروری جوړول پکار دي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات شاهین بنیرې وړاندې کوي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون په دې وخت کې د وسوال طالبانو د ډلو د خپلمنځي اختلاف په موضوع یو اداري خبره کړې ده. امریکایي مجلې پولیټیکو بیا په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان جګړې ته یو کتنه کړې ده. راځي شاهین بنیرې ته ورشو.
ایکسپریس ټریبیون په یو ادارې کې لیکي حکومت باید دغه وسوارو ډلو سره یو ځل بیا خبرې ترې پیل کړي کوم چې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا کېدو ته آماده دي. ورسپانه لیکي د روانې میاشتې په 28 نیټه کمانډان خالد سید سجنا چې اوس د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي د تحریک طالبان نه جدا شو. ادارې لیکي د تنظیم درنه ستونزې د وړاندې نه موجود وي، خو د بیت الله مسعود او حکیم الله محسود د وجل کېدون وروستو معاملې نور هم خراب شوې او د وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړو کې تر اوسه ګڼ شمېر وسلوال هم وجل شوې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي چې چرته د طالبانو نور وسلوالې ډلې او حقانی شبکه د محسود سره ملګري شي، نو د شک کې دي شي چې دا به په سیمه کې د امن لپاره سخه کار نه وي. ادارې لیکي د ملا فضل الله د ډلې په مقابله کې محسود د حکومت سره خبرو ته ډېر آمادګي ښودلې ده. دا یو موقع ده، باید حکومت دغه وسلوالو ډلو سره خبرې بیا پیل کړي کوم چې دا خبر یقیني کوي چې د تحریک طالبان نه بلاره جدا کوي او چې کومې پاتې وسلوالې ډلې دي دغه پر ضد عملیات وکړي. بلخو امریکایي مجلې پولیټیکو په یو مقاله کې لیکلي دي چې امریکایان غواړي چې جنگونه وګټي او داسې وګټي چې سرګند وي، خو کله کله تاریخ مرسته ونه کړي او باید امریکایي قوم په لکس ځان رضا کړي، داسې چې نه یو شرمون کې ماتې وي او نه یو ډیر لویا ګټه. دا په کوریا، ویتنام او عراق کې د جنگونو نتیجې وي. مجله وړاندې لیکي دا اوس موږ په افغانستان کې د یو داسې صورتحال سره مخ یو، 14 کاله د جنگ د ځواکونو د قربانۍ او په بلیونونو ډالرو د جنگ د خرڅ اوچتولو نو وروسته ولسمشر اوباما د نه په ورس په خپل وینا کې وویل چې د 2014 کال په پای کې به د افغانستان ټول ځواکونه راوباسي. مجله لیکي چې امریکا به افغانستان په داسې حال کې پرېږدي چې نه طالبان دویم ځل واک ترلاسه کړي، نه هیواد د خانه جنگ ښکار شي او دا هڅه وشي چې دغلته یو پراخه د قانون سره سم او چلیدونکي حکومتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات دفتر شاهین بنیری وړاندې کړل.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او د ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی ځ خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر ونی د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سم زو یوکرین ته، له یوکرین وروسته به افغانستان ته زو. په افغانستان کې په کونړ ولایت باندې یو ځل بیا راکټي بریدونه سوي دي. دا شان په غزنی کې په یو واده په برید کې نه ولسی وګړي وشل سوي او داشان یو شمیر نور رپورټونه به موږ ته ولرو. خو یوکرين کې حکومت د جمعې پر ورځ ویل چې د هیواد په ختیځ کې د امن بهارول په مقصد به کاروای ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوکرين په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارونکو بل ډله هم وسوالو نیولې ده. د یوکرين د حالاتو په اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ ترته جاناقه الکوزه وړاندې کوي.
د اوکراین سرپرست دفاع وزیر میخایلوف کووال د جمعې پر ورځ ویل ځواکونه د اوکراین د ختیځ ځینې سیمې په بشپړ ډول له روس پلوه بلتون غوښتونکو پاک کړي دي.
موږ
باید د تروریزم ضد عملیاتو ته دوام ورکړو او ډاډ به حاصل کړو هغه سیمې چې له بلتون غوښتونکو پاک شوي امن دي. موږ به د اوکراین نوی حکومت بیرته په دغو سیمو کې واکمن
کړو.
د اوکراین سرپرست دفاع وزیر په داسې حال کې دا خبرې په مرکز کیف کې وګړه چې بلتون غوښتونکو په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو یو هلیکوپټر راوغورځاوه. د یو جنرال په ګډونې 14 کسان پکې ووژل. کوال په مقرر ډول پر روسیې تور ولګاوه چې د اوکراین په ختیځ کې خاص عملیات ترسره کوي. دا ویل اوکراینی ځواکونه به له روسیې سره د پولې په اوږدو کې پوځي عملیاتو ته تر هغې دوام ورکړي چې د سیمې د خلکو ژوند عادي حالت ته راوګرځي او سوله پکې ټینګه شي. پاین حال کې د اروپا د امنیت همکارۍ سازمان وویل د دوی څلور نړیوال څارونکو او یو اوکراینی ترجمان د پنځشنبې په ماښام د لوهانسک خار د شمال په 100 کیلومتره کې په سیفرودینیتسک خارګوډي کې وسلوالو درولې ول او تر اوسه څرک نه دی لګیدلې. دا سازمان وایي د دې مخکې د دوی د څارونکو بل ډله هم د اوکراین په ختیځ کې لا درک شوې وه او د مې په شپږویشتمه یې درک معلوم شو. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په څلور کسیز ډله کې چې د پنځشنبې په ماښام لا درک شول د ډنمارک، ترکیه، سویس او استونیا اتباع شامل دي. د یاغیانو یو مشر د پنځشنبې پر ورځ تایید کړ چې څلور تنه څارونکي له دوی سره دي. وسلوالو ژورنالیستانو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د څارونکو مسله وڅېړي او وروسته به هغوی خوشې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ شورا څارونکي له هغه وخت راهیسه په اوکراین کې دي چې په ختیځ کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شول. لبلې خوا په دونسک خار کې دروس پلو بلتون غوښتونکو یوې ډلې بله ډله بې وسلې کړې او له حکومتي ودانۍ څخه ایستلې ده. د دونسک حکومتي ودانۍ د بلتون غوښتونکو مرکز دی. لویدیځي خبری رسنۍ وایي د اونۍ په پای کې له چشنیا او قفقاز له نورو سیمو څخه وسلوال د اوکراین ختیځ ته تللي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لافروف سره د پنځشنبې پر ورځ خبرو کې اوکراین ته د بهرنیو وسلوالو په تلو خواشینی څرګنده کړه، په خاص ډول د چیچنیي وسلوالو په اړه.
د یوکرین په اړه مو د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ له جاناقه الکوزی اوریدلې.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو پرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
او سمجو افغانستان ته. په افغانستان کې چارواکي داوا کوي چې د پاکستان له لوري پر کونړ یو ځل بیا توغندي توغول سوي، خو پکې هیڅ مرګ جوړ نه ده سوي. پر کونړ د راکټي بریدونو مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمو لانجو ځخه ده. د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون هم کړی چې پکې دا موضوع راپورته کړی و. د تازه راکټي بریدونو حال له کونړ د مشالې دوه خبريال روح الله انوري راکوي.
پرون هم په لسګونو توغندۍ راغلې وې. اوس چې ما د امنیت قمندان پوښتنه وکړه، هغه ویل چې 50 توغندۍ بیګا د 8 بجو نه د نن سهار تر 6 بجو پورې په دانګام راغلې دي او 20 په شیګر ولسوالۍ په شلتن درې راغلې دي. په پرونی بریدونو کې د سرکانو ولسوالۍ کې یو کس ملکی ټپي شوی و او د تیر شپې په بریدونو کې تر اوسه پورې تلفات په اړه معلومات نشته دی.
مالی زیان یې څرنګه؟ تاسو معلومات لري چې مالی زیان اوښتی دی په پرونیو توغندیو کې چې تر نن سهاره پورې وشتل شوي دي؟
د قومندان د وینا په اساس باندې هغه و چې د خلکو کورونه زیانمن شوي دي، همدارنګه د غنمو د فصل وخت په رغزینو کې دغه یخې سیمې دي هلته چا تر اوسه پورې نه دي لیدلي. هغه تیار فصلونه خراب شوي دي، مرمۍ لګېږي په پټو کې، همدارنګه باغونه دي، ونې دي، ځنګل دی، دغه ته اوسه څاروي د منځه تللي دي، مالي جنونه اوښتي دي. په پرونی برید کښې فقط هغه یو کس چې دی په سرکانو کښې زخمي شوی دی شي برکه. د دې نه وړاندې دغه دوه درې ورځې وړاندې په د ټولو زخمیانو تعداد د نهش رسېدلی دی او یو کس په کښې تر اوسه پورې وژل شوی دی په دغه پنځه شپږو ورځو
کښې. انوري صاحب، تېره اونۍ چې تاسو په همدې ارتباط د کونړ له والي سره خبرې کړې وې، هغه وویل چې په دې برخه کښې به خپلې هڅې زیاتې کړې، که څه هم ده وویل چې د له مرکز کابل سره په دې حساب ارتباط نیولی دی. د کونړ والي بیا د کونړ له خلکو سره تازه ژمنه نه ده کړې چې د دې توغندیو د مخنیوي لپاره به څه کوي؟
شبر صاحب، د کونړ والي یا پخواني والیان چې مخکې څه تېر شوي دي، یا دلته امنیت قومندان نور چارواکي همدغه خبره کوي چې مونږ د مرمیو د هغوی د تلفاتو راپور هره ورځ یا هر ساعت خپل مرکزي دولت ته لېږو، او نور د هغوی صلاحیت دی چې مونږ ته څه وخت وایي چې جنګ وکوي یا جنګ مه کوئ، دا دا مرکزي دولت پورې ارتباط لري. او تاسو دلته هم دغسې غندنې کېږي، غونډې کېږي دغه مرمیو په حساب باندې چې د پاکستان دغه عمل غندي. خو تاسو مخکې وویل په خپلو خبرو کښې چې ولسي جرګې هم دغه پېښه غندلې ده او نن یې امنیتي چارواکي راغوښتي دي. یوازې زما په فکر باندې او د ولس په فکر باندې په غندنو باندې څه نه کېږي. او همدارنګه د ناټو ځواکونو قومندان دا ویلي دي چې د دې مرمیو په تعداد کښې دوی زیاتی کوي. د کونړ والي او چارواکي وایي که یوه مرمۍ وي هم زمونږ د وطن باندې د یرغل او د تیری په معنا ده، او که سری او که دوه سوه وي باید د دې مخه ونیول شي.
روحل انوري، مننه.
دا و احمد شیبر زموږ همکار چې په کونړ کې د مشال ریډیو له خبریال روح الله انوري څخه په افغانستان کې د پاکستان له لورې پر کونړ باندې د توغندیو د توغولو په اړه تفصیل راکوي. خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي. البته تر دې له مخه د پاکستان حکومت بیا دا دعوه کوي چې د افغانستان څخه اورپکې راوړي او په پاکستان کې ځنه بریدونه کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به وې دا د احمد ګل فنکار لکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هره جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خپرونه کې وړاندې کوي.
طالب و سوالو، نن د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده دوه موټرونه په بمونو الوسولي دي. چارواکي وایي طالبانو قصدن دغه موټرونه هغې لارې ته رهبري کړي چې دوی پکې ماینونه شخ کړي وو. په پیښه کې تر اوسه نه تنه عام خلک وژل شوي دي. زموږ همکار سید شاه سکیم په دې اړه رپورټ راکوي.
نن سهار د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د واده پر دوه موټرو په لاره کې خښ کړل شوي ماینونه ورچول شوي دي چې له امله یې تر اوسه پورې نه تنه عام وګړي وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. چارواکي وایي طالب وسلوالو نن سهار د ګیرو ولسوالۍ په مزار کلي کې د واده دوه موټرونه درولي او بیا یې هغې لارې ته رهبري کړي دي چې دوی پکې ماینونه خښ کړي وو. دوی وایي د واده د موټرو چلوونکیو ته طالب وسلوالو ویلي وو چې باید کلي ته په بله لاره ننوځي، خو کله چې موټرونه هماغه د طالبانو ورښودل شوي لارې ته اوښتي ورباندې خښ کړل شوي ماینونه ورچول شوي دي. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي د واده په یوه موټر کې دوه تنه سیمه ییز پولیس سپاره وو، نو له همدې امله طالبانو دواړه موټرونه په بمونو الوزولي دي. دی وایي په پیښه کې تر اوسه پورې نه تنه وژل شوي، خو لا هم د ژوبلو شویو کسانو کره شمېره نه ده معلومه. په وژلو شویو کسانو کې سپینګیرې، ښځې او ماشومان هم شامل دي.
موټره د واده را روان ول چې د مزار کلي ته نارسېده، مربوطې ولسوالۍ ګیرو وسلوالو طالبانو دغه موټر درولی دي. هغو ته ویلي دي چې په دې لار باندې مه ځئ، دلته ماینونه دي، که دا بل لار باندې حرکت وکړئ. چې کله ډریورانو دا بل د طالبانو په خوله باندې عمل کړی، د دې لار باندې حرکت کړی، د دواړه موټر
ماین وګړي دي چې لامل یې تر اوسه پورې نه تنه شهیدان دي او نور زیات زخمیان شوي دي.
ښاغلی خیرخوا وایي په چاودنو کې یو ټونس موټر په بشپړه توګه ویجاړ شوی او کېدای شي په کې سپاره کسان ټول وژل شوي وي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څو میاشتې وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې هم د واده پر یوه موټر ماین ورالوزول شوی و چې بیا وروسته په سیمه کې عام وګړو یو وسلوال کس ریموټ په لاس نیولی او وژلی و.
شاسکی مورسی له غزنی څخه ریپورت راکوي چې هلته د چارواکو په وینا باندې د واده دوه موټرونه د طالبانو لخوا څخه په بمونو ورالوزول شوي چې نه ولسي وګړي پکې وژل شوي دي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم یو لس بجې
د باختر ستوري
په پوکم دوه بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا دوه بجې
د مشال مرکه
په درې نیمه بجې
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
د افغانستان د ولسمشر امیدوار ډاکټر اشرف غنی ویلي چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به په یوه اونۍ کې د نن له امریکا سره دوه اړخیزه تړون لاسلیک کړي. د خبرو نوموړي د جمعې په ورځ د امریکا له اټلانټیک شورا سره کړې ده. په افغانستان کې د ولسمشر د ټاکنو دوهم او وروستی پړاو د جون په څلورمه ترسره کیږي. د ولسمشر لپاره د ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ سیالي ده. تفصیل فریبا ساحر راکړي.
اشرف غنی احمدزی وایي د بریالیتوب په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر لاسلیک ځنډ نه کوي. د نوموړي د ژمنه څو ورځې وروسته له هغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې له 2000 څخه 1800 ته راکښته شي او د 2018 تر پای به ټول سرتیري له دغه واده ووزي. خو اشرف غنی احمدزی چې د خپلې کامیابۍ لپاره هیله مند دی وایي چې خپل امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې همکارۍ د تضمین لپاره حاضر دی چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week of
زه ژمن يم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. البته هیله من يم چې موږ به بریالي یو. دلیل دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې چې بشري منابع او تجهیزات دواړه پکې راځي تضمین ته اړتیا لري او دا د دواړو خیز امنیتي تړون څخه تر لاسه کېدلای شي.
اشرف غنی احمدزی دا سرګندونی پرون له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا سره د سکایپ لاله ریکړی دی. نو موړی ته غراز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټلو اعلان ته اشاره ویل چې د پریکړه د افغان ځواکونو د لا چټکې روزنې لپاره ګټوره ده.
تر دې وینا د مخه عام په هوای داسې و چې زموږ د پاوڅ په عمده برخو او تشکیلاتو کې به د متحده ایالاتو حضور تر یوې لسیزې دوام وکړي. اوس دغه وخت دوو کلونو ته رالنډ سوی دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوی تعریف دی او دا په دې معنا دی چې موږ د خپل تجهیز او روزنیزو پروګرامونو ګړندیتوب ته اړتیا لرو. یوې داسې تګلارې ته به ورسېږو چې په هرو دریو میاشتو کې به موږ دې ته اړتیا لرو چې په خپل اداره او مدیریت کې د پام وړ اصلاحات راولو.
وړاندې ولسمشر کرزی له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسه کولو ډډه کړې ده. خو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو بل کاندید او د اشرف غنی احمدزی د دوهم دور انتخاباتو سیال عبدالله عبدالله هم ویلي چې د بریا په صورت کې به دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کوي. بلخوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ پریکړې د وسلوالو طالبانو او القاعده داسې اداوې راپورته کړي چې وایي متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو په هڅه کې دي چې د شغلي احمدزی په وینا دا په دې معنا دی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د سولې پر بهیر اصلي تمرکز وي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشري کاندید اشرف غنی د غرض ژمنه وکړه چې د ګاونډي پاکستان په څیر نورې لاشې سیمه ییزې اړیکې به پالي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دغه دواړه هیوادونه کولای سي د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د فرانسې او جرمني په څیر ډیالوګ پر مخ بوزي. د وړاندوینه کوي چې دواړه هیوادونه به د سیمې د ثبات ستون وي. شغلي احمدزی د غرض په خپل هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا څرنګوالي ته اشاره وکړه او ویل چې بنیادی اصلاحات راولي.
فریبا ظاهر وا بخښنه غواړم دلته مو ولې چې په څلورم جون باندې به د ولسمشری دوم پړاو کې د انتخاباتو د په څوارلسم جون باندې دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او سم مومند ایجنسی ته ځو. په مومند ایجنسی کې د وزیر اعظم د پروګرام د ځوانانو تر پروګرام لاندې هلته تربیتی او روزنیز پروګرام سوی دی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی راکوي.
دا وزیر اعظم پاکستان لخوا د ځوانانو لپاره د فنی تربیت اعلان ورسلو د یکون په ټیکنیکل انسټیټیوټ کې سلو ځوانانو ته فنی تربیتونه ورکول شروع شوه. د ځوانان د محمد جنسی سره تړاو لري او وای چې غوی لپاره دا یو خمو قده چې دا فنی تعلیم زده کړي، ځکه دا به هر وخت په کار راځي.
یاسین د سروې د نه پس ان شاء الله مونږ په دې باندې بار بار پریکټس کوو. پیل ته وزو پیل کې بل کدا کار خپل یو دغه ګرځو کنه پېښه به ګرځو کړي چې دا مونږ صحیح طریقې سره وکړو. مونږ به بیا چې کومه ملکه مونږ ته چایس ملاو شو، روزګار ملاو شو، دامل شو، دلته به کو یعنی بار ملته بزوال ته بزان لکه لټون کو کنه.
عرف الله خان د ظریف کور نو اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغه نن اتلسم ورځ ده او د بجلی او د تعلیم زده کړې کوي. تر دې د مې هم ډېر زده کړې کړې دي.
ای ډېر کارم انشاء الله زکه اوس پټینګ کوی او سناس ای دا خکار دی ډېر دلته کار دی ډېر دی بجلی کنه ای دې د پار بس کرنے ډېر دی کنه جی.
اسار الله خان د بې کور نو اوسیدونکو دی او هغه وای چې هغه نصابی تعلیم تر سورلسم جماعت پورې کړې ولی فنی تعلیم مخخو او په دې شپږ میاشتنی کورسونه کې داخله اخیسته ده.
زه د غوړم چې حکومت دا عام کې او بالکل پرایمری نه ول تر د میډل های سومره سیکشن دغه ټول لپاره دا یو خلار ده، مطلب یو فن دی او دوی ز کولې شي په خطر کې سره.
شاهزاده خان د حفیظ کورنو وسیدون کې ځوان دي او هغه د پایپونو یعنی پلمبر د هنر زده کړې کوي. هغه وای
د بل جیب ته پیسې زی غین خپل جیب خري فائدہ کې خو به پاتې شو، بل کار به پوره کو. دا چې مونږه زده کوی مونږ کوشش دا کو چې نورو ته مو رسو چې نورو ته هم ته فائدہ ورسی.
نو په دې سلو ځوانانو کې څومره ځوانان د بیلابیل هنرونو زده کړو کولو ولادي او دوی ته میاشتنی وظیفه هم ورکول کیږي. یا نه د ټیکنیکل انسټیټیوټ یو ګورن پرنسپل انجینیر محمد اقبال خان وای
یو ټریډ چې دا سیول سروې ده او یو ټریډ چې دا الیکټریشن دی، دریم چې دا آر ای سی ریفریجریشن ایر کنډیشن دی او سلورم چې دا پلمبینګ دی. کې مونږ سره په هر ټریډ کې 15 کسان او په ایجنسی کې بدرې زره روپې میاشت یو یو الک لور کوي. دا به دوی ته سټیپن ملاويږي.
دا ځوانانو ول چې هر کله چې هغه شپږ میاشتې پس لدی ځای اوسګار شي نو کوشش وکوي چې زده شوی هنرونه په خپل ګټه راولي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د افغانستان د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په جلال آباد ښار کې مشاعره جوړه شوې وه چې په لسګونو شاعرانو پکې د شعر په ژبه د اشرف غنی د ملاتړ وکړی او په خپلو شعرونو کې له خلکو وغوښتل چې خپلې رایې د ډاکټر غنی په حق کې وکاروي. بازوما دابید رپورټ لري.
دغه مشاعره چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت باغ کرکټ لوبغالي کې ترسره شوه د بیلابیلو شبو سره تعلق لرونکو په سلګونو تنه مینوال ورټول شوي ول او د شاعرانو شعرونه یې د لاسونو په پلقا او ولولو سره بدرګه کول. په مشاعره کې په لسګونو تنو شاعرانو د ډاکټر اشرف غنی احمدزی افکار او تګلاره په شعرونو کې تصویر کړې وه او خلک یې د ولسمشرۍ د دویم پړاو ټاکنو کې رای ورکولو ته هڅول. له دغه شاعرانو څخه یو هم محبوب شاه محبوب وو چې ډاکټر اشرف غنی ته یې نظم لیکلی و. د هغه د نظم په وروستۍ برخه کې راغلی ول:
خوشحال کړي هم اصل امیر کروڑ رات ژوندۍ کړي د میرویس شم لکړي هسکا دا وطن رات غنی کړي نو راځي چې رای ورکړو او پښتو خپل ژوندۍ کړو سر غنی ځان ته خبر کړو د پیړیو دا ټپ ځان ته ژوندۍ کړو کلمه خان دې خوشحالي کړي د پښتنو پښتو ژوندۍ شو پر
تمینه. احمد بختیار سایل هم په دغه مشاعره کې نظم واورولو چې وروستۍ برخې ته یې ستاسو پام ور اړوو.
چې قاتل د دغې خاورې زندانی شي، دښمنانو نه به پاتې دښمني شي، چې څوک غم د وطن پرېږدي ځان تسیر شي، د قارون په څېر د عمر تاواني شي، چې پاچا یې مفکر اشرف غني شي، دا وطن به په هماغه ورځ.
دغه مشاعرې ته د بېلابېلو شبو سره تعلق لرونکي په سلګونه تنه ورټول شوي ول. د پاخو عمر لرون کی یو تن مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل.
موږ
زما محمد نعیم د لغمان ولایت نه راغلی یم. د دې مشاعرې دپاره ډېر خوند او زخم ترې واخیستله او ډېر په دې باندې خوشحاله شولو چې خلکو د یو ښه کاري توقع انتخاب نه خلکو ملاتړ وکړو د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي نه. او بس په دې باندې مونږ ویاړو افتخار کوو.
د ډاکټر اشرف غنی احمدزي او تن سلاکار او د ختیځې سیمو د لیکوالو او ژورنالیستانو ټولنې مشر لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې یاده مشاعره یې په دې خاطر جوړه کړې وه چې ولس د شیر په جبه په ټاکنو کې برخې اخیستلو ته راوبلي.
تحول او تداوم ټیم غواړي چې ټاکنیز کمپاینونه ترسره کړي. د دغه ملي پروسې ترسره کولو لپاره یو مشاعره ترسره شوه. په دې مشاعره کې ځوان شاعرانو خپل احساسات څرګند کړل. د ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه خپل ملاتړ په شعرونو کې وښود. د دې ښکاري چې زموږ ولسونه د ډاکټر صاحب تر شا ولاړ دي. تقریبا په زرګونو کسان باغ ته راغلي او دا په خپله خوښه راغلي. تاسو ولیدل چې په چکچکو باندې شعرونه بدرګه کول او ډاکټر اشرف غنی غوښته.
دغه مشاعره چې د تیری جمعې په ورځ لوړ مازیګر پیل شوې وه نږدې ماښام پورې یې دوام وکړ چې ګڼ شمېر ځوانانو په اتڼونو او نڅاو سره پای ته ورسوله. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.